بلې احمد اکبر احمدی تاسو ستړي مشي افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په دې خبرونه کې به واوري په داسې حال کې چې تر اوسه په نړۍ کې داسې درمل یا واکسین نشته چې هغه د پر کورونا وایروس د اخته کسانو درملنه وکړي. په کابل کې خلک پر یوه یوناني طبیب چې ادعا کوي د کورونا ناروغانو د درملنې لپاره درمل جوړ کړي راماتي، په دې اړه مو له یوه ډاکټر سره هم مرکه کړې. پر ځین نورو موضوعاتو هم په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان جمهور رئیس ډاکټر احمد جواد عثماني د عامه روغتیا وزارت نوی سرپرست او نوماند وزیر ټاکلی دی. په سعودي عربستان او بیت المقدس کې جماعتونه بیرته د لمونځ کوونکو پر مخ پرانستل شول، او په بریتانیا کې بیا هغو سلګونو اعتراض کوونکو چې په امریکا کې له مظاهرو سره خپل ملاتړ څرګندو خپرې شوې د کورونا وبا ته په نه پاملرنې ټولنیز واټن مراعت نه کړ. او هغه دوه په امریکایي فضانوردان چې د لومړي ځل لپاره په یو خصوصي فضايي بیړۍ کې فضا ته استول شوي وو نړیوالې فضايي اډې ته ننوتل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس ډاکټر احمد جواد عثماني د عامه روغتیا وزارت نوی سرپرست او نوماند وزیر ټاکلی. د خبره د جمهور رئیس د چارو ادارې پرون په یو خبره کړې خبر پاڼه کې کړې ده. د عثماني د مقررې تر اعلان څو ساعته مخکې ډاکټر فیروزدین فیروز چې شاوخوا 15 کاله د افغانستان د عامه روغتیا وزیر و د خپلې دندې د پای ته رسولو اعلان وکړ. هغه خپل ماموریت بریالی وباله. د افغانستان د عامه روغتیا په وزارت کې دا بدلون داسې وخت راغلی چې کورونا وایروس د افغانستان خلک په جدي توګه له ګواښ سره مخ کړي. فیروزالدین فیروز د لری کېدو او پر ځای د ډاکټر عثماني د مقررې عوامل نه دی په ډاګه شوی. خو ښاغلی فیروز په افغانستان کې د کورونا وایروس له پیله د رسنیو او خلکو له توجه وړ شخص ګرځېدلی و، او ځینو خلکو د او ټیم د کورونا وایروس سره د مبارزې په چارو کې په کمکارۍ تورنوه. په افغانستان کې تر پرون ناوخته له 15,000 زیات کسان پر کورونا وایروس اخته شوي چې له ډلې 255 تنه مړه شوي. تر اوسه 1,500 کسان بیرته ښه شوي، خو په دې وروستیو کې تقریبا هر ورځ د کورونا د شاوخوا 600 نویو مثبتو پیښو د ثبتېدو راپورونه ورکول کېږي. په افغانستان کې د جرمني سفیر پیټر پروګل وایي هیواد به له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سولې په هڅو کې د افغانانو تر څنګ ولاړ وي. هغه دا څرګندونې د جرمني سفارت ته نږدې د 2012 کال د مۍ په 1 د خونړي برید د دریم کال د پوره کېدو په مناسبت کړې دي. پروګل پرون یکشنبه په خپل ټویټر لیکلي چې په سفارت کې دننه د دې برید قربانیانو یاد غونډه جوړه کړې وه. درې کاله مخکې د جرمني سفارت ته نږدې موټر بم چاودنه وشوه چې پکې له 150 زیات کسان مړه او تر 400 نور ډیر ژوبل شول. په وژل شوو کې د جرمني د سفارت یو ډیپلوماټ او یو افغان ساتونکی او په ټپیانو کې د جرمني او جاپان د سفارتونو یو شمېر کارکونکي هم شامل ول. په دغه لوی برید کې 90% مرګ ژوبل ملکیانو ته اوښته و. دغه برید د جرمني د سفارت د ودانۍ زیاته برخه ورانه کړې و، او له امله یې جرمني په کابل کې خپل کونسلي خدمات بند کړي ول. افغان چارواکو د برید د حقاني شبکې کار بللی دی. د امریکا په لکتر لګه 15 ښارونو کې پرون سخت مظاهرې روانې وي. خلک په مینوسوتا کې د مې په 15 د یو سپین پوستې پولیس لخوا د جورج فلوید په نوم د یو شپږ څلوېښت کلن تور پوستې کس د وژنې په غبرون کې راوتلی دي. په ډېرو ایالتونو کې د دغه مدني پاڅون د کنټرولولو لپاره د ملي ګارد شاوخوا 15,000 پوځیان ګمارل شوي دي. تر اوسه په سلګونو اعتراض کوونکي هم د بلوازد پولیسو لخوا نیول شوي. په ځینو سیمو کې مظاهرې په تاوتریخوالي بدلې شوي دي. تېره ورځ د سپینې ماڼۍ مخې ته پولیسو مظاهره کوونکو د اتیتو پر کولو لپاره لوخ کې بهون کې غاز څخه کار واخیست. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون یکشنبه په څو ټویټري پیغامونو کې له مظاهره کوونکو وغوښتل چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. هغه په یو ټویټ کې ویلي چې امریکا به د انتیفا ډله د ترهګرو لیست کې شامل کړي. انتیفا په امریکا کې کین اړخي افراطي وسله واله ډله ده چې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په مظاهرو کوی تاوتریخوالي ته په لمن وهلو او ګډوډي جوړولو تورنه ده. په سعودي عربستان او بیت المقدس کې جماعتونه بیرته د لمونځ کوونکو پر مخ پرانستل شول، او په بریتانیا کې بیا هغو پر سلګونو اعتراض کوونکو چې په امریکا کې له مظاهرو سره خپل ملاتړ څرګنداوه خپرې شوې د کورونا وبا ته په نه پاملرنې ټولنیز واټن مراعت نه کړ. په سعودي عربستان کې چې شاوخوا 900 جماعتونه د کورونا وایروس د خپرېدو له امله له 2 میاشتو راهیسې تړل شوي وو، پرون د لومړي ځل لپاره بیرته پرانستل شول. په بیت المقدس کې لوی د الاقصی جماعت هم د لمونځ کوونکو پر مخ بیرته پرانستل شو. په لندن کې بیا په سلګونو اعتراض کوونکو پر لویو غونډو د لګول شوو بندیزونو پام ونه کړ، او د امریکا د سفارت په مخ کې په متحدو ایالاتونو کې د یو سپین پوستي پولیس لخوا د هغه تور پوستي کس د وژل کېدو په اعتراض کې لاریون وکړ چې د امریکا په ګڼو ښارونو کې قهرجنې مظاهرې راپارولې دي. په عین حال کې په ډیرو هیوادونو کې چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله یې بېساري بندیزونه لګولي دي، دغو بندیزونو د نرمولو بهیر دوام لري. د وروستو شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې پر کورونا د اخته شوو کسانو شمیر پرون 1.25 میلیونه کسانو واوښته، او د دغه وایروس له امله د مړو شوو شمیر هم نږدې 3.4 لک کسانو ته رسیدلی دی. هغه دوه امریکایي فضانوردان چې د لومړي ځل لپاره په یوه خصوصي فضايي بیړۍ کې فضا ته استول شوي نړیوالې فضايي اډې ته ننوتل. د دغو فضانوردانو د سپرلۍ بیړۍ ډراګون چې سپیس ایکس کمپنۍ جوړه کړې د شنبې په ورځ له فلوریدا د فالکون 9 توغندي په واسطه توغول شوې، او پرون ماښام نړیوالې فضايي اډې سره اړخ لګولی وو. ډاګ هیرلی او باب بینکن په دې فضايي اډه کې له دو روسي او یو امریکایي فضانوردانو سره یو ځای شول، او ښایي تر 4 میاشتو پورې په دې اډه کې تیر کړي. دا په نږدې ولسیزه کې لومړی ځل دی چې د امریکا متحده ایالات په خپله فضانوردان فضا ته استوي. په دې موده کې امریکا د روسیې په سیوز توغندیو چې د قزاقستان له بایکانور فضایي اډې به توغول کېدل متکي وه. دغه ماموریت چې د سپیس ایکس کمپنۍ جوړه شوې بیړۍ پکې ازمویل شوې، خصوصي کمپنیو ته لاره هواروي چې فضانوردان نړیوالې فضایي اډې ته ولېږدوي، او هم د سوداګریزو فضایي الوتنو یو نوی باب پرانیزي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کده، او دا ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم غولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې به واورئ چې په داسې حال کې چې تر اوسه په نړۍ کې د داسې درمل یا واکسین نشته چې هغه د پر کورونا وایروس د اخته کسانو درملنه وکړي. په کابل کې خلک پر یو یوناني طبیب چې دا کوي د کورونا ناروغانو د درملنې لپاره درمل جوړ کړي را مات دي.
د درملنې کوم خاص میتود نشته.
په دې اړه مو له یو ډاکټر سره هم مرکه کړې. نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده، او افغانستان سکل داسې مهال مانځي چې په دې هیواد کې 10 میلیونو زیات ماشومان ښوونځي ته تللو محروم دي. ډېر ماشومان هم شاخه کارونه کوي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د یو سپین پوستي پولیس لخوا د یو تور پوستي کس د وژنې په غبرګون کې پرون هم د امریکا په ګڼو ښارونو کې سخت مظاهرې روانې وې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې، او ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. ازادي رادیو اوري. لزګونو کسانو پرون ټوله شپه په کابل کې د هغه خصوصي کلینیک مخه ته تیر کړه چې حکیم الکوزی په کې فعالیت کوي. الکوزی د کندهار اوسیدونکو دی، او دا لري چې د کورونا ضد واکسین جوړ کړی، او د کورونا وایروس ګڼ ناروغان پرې ښه شوي. د افغانستان عامه روغتیا وزارت د حکیم الکوزی د کار ځای رسما تړلی، او ویلي تر هغو چې دوی د الکوزی پلاس جوړ شوي درمل یا څاڅکي نوي ازمویلي، خلک دې په جدي توګه له ګڼه ګوڼې ډډه وکړي. سفیول حسن زین نور جزئیات اوروي.
په کورونا وایروس اخته کسان یا د ناروغانو د کورنۍ لزګونه غړي سره لدی چې د عامه روغتیا وزارت منع کړي وو، د حکیم الکوزی په لاس د جوړ شویو درملو د ترلاسه کولو لپاره انتظار ایست. دوی د عامه روغتیا وزارت ملامتوي چې د دوی په خبره نه خپل خدمات رسولی شي او نه حکیم کار د پریږدي. د کابل دوه اوسیدونکي فهیمه او محمد عمران په هغه ویډیو کې چې د حکیم الکوزی له فیسبوک خبري ده ل دولت و غوښتل چې د درملو د توزیع اجازه ورکړي.
موږ خاص دولت ته ده چې په ټول نړۍ کې دوا خو نه ده پیدا شوی، امز موږ حکیم صاحب کولای شو چې یو شفایاب دوا پیدا کړي، نو موږ اجازه ورکړي چې موږ د دې دوا څخه استفاده وکړو او شفایاب شو، نو دوا نه خپل دولت دوا پیدا کړي، نو موږ اجازه ورکړي چې حکیم صاحب دوا څخه استفاده وکړو، خو موږ ګناه چې ده نو دولت خو هیڅ کار نه شي کولای. نو
دا دوا زما ډېر ناروغان دي چې ورسره ښه شوي دي، اوس نور هم تقریبا د څو ولایتونو څخه راغلي دي زمونږ کور کې دي. زه غواړم چې دا دوا ورته وسمه چې هغوی هم ورسره رک روغ شي. دولت څخه مې دا هیله ده چې دغه بخش کې دوی باید هغه ونه کړي، باید ټولو خلکو ته دوا اجازه ورکړل شي.
د افغانستان عامې روغتیا وزارت د سبحان په نوم خصوصي کلینیک چې هلته حکیم الکوزي پکې د کرونا ویروس زد درمل ویشل رسما تړلی او له خلکو یې غوښتي تر هغه وخته چې د دغه طبیب جوړه شوې دوا څېړل کېږي خلک دې ګټه ترې نه اخلي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وحید مجرو پرون ویل دا درمل لابراتوارونو کې آزمایي او که د حکیم الکوزي ادعا سمه ثابته شي دا درمل به د روغتیا نړیوال سازمان سره په مشورې او آزموینې آن نورې نړۍ ته هم ولېږدوي. مجرو وایي د درملو د آزموینې تر معلومېدو پورې دې خلک له ګڼې ګوڼې کلکه ډډه وکړي، ځکه په کرونا ویروس د اخته کېدو یو لوی لامل د خلکو غونډېدل او د فاصلې نه رعایتول دي. د دودیز طب حکیم الکوزی چې د کندهار اصلي اوسیدونکی دی ادعا لري چې د دې لخوا جوړو شویو درملو باندې ګڼ ناروغان ښه شوي هم دي. په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي سید احمد سیلاب د حکیم الکوزی په ننګه له حکومت وغوښتل چې د الکوزی د کار د پیل اجازه بیرته ورکړي.
چې یو څاڅکی وینه مې په بدن کې تر هغه وخته پورې د دې غوښتل کوم چې دغه رښتیا او حقیقت معلوم شي، چې لینج یې درکړي تا ته او چې لینج په یو نفر دوه نفرو پنځه نفر باندې دوسانو نه دی ورکول سر، چې لینج په څلوېښت زره کسانو باندې ورکول سر، د څلوېښت زره کسانو ژوند ژغورل سر.
تر سیلاب مخکې د کندهار د ولایتي شورا رئیس سید جان خاکریزوالم پرون په یو غونډه کې ګواښ کړی و چې که د حکیم الکوزی د کار مخه ونیول شي خلک به په ملاتړ راووزي. خو په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیرې څه دي او روغتیا پالان څه وایي؟ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او جانس هاپکنز پوهنتون د ثبت شویو شمیرو له مخې په دغه هیواد کې تر یکشنبې ناوخته څه باندې 15,000 کسان په کرونا ویروس اخته شوي چې له ډلې 250 تنه مړه او یوازې 4,500 کسان ښه شوي دي. دا وروستۍ څو ورځې په افغانستان کې لږ تر لږه هره ورځ څه باندې 600 کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي. روغتیا پالان په کابل کې د هغو درملو د ترلاسه کولو لپاره چې لا نه دي ازمویل شوي د خلکو په ټولېدو او لانجو جدي اندېښنه ښکاره کوي. د جرمني په هایدلبرګ ښار کې د توراکس روغتون یو متخصص ډاکټر سمیر بیات بیګاش په ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه بعضی از هموطنهای ما در این قسمت احساساتی عمل میکنن، نتیجه دوا هنوز معلوم نیست.
متاسفانه زموږ ځینې وطنوال په دې برخه کې احساساتی عمل کوي. د دې درملو نتیجه لا نه ده معلومه چې آیا دا درمل واقعا نتیجه ورکوي که څنګه. دا باید په لابراتوار کې ټیسټ شي نه په ناروغانو، ځکه موږ هیڅکله له یو ناروغ د لابراتوار د سمپل په توګه استفاده نه شو کولای. که موږ ځان ته دا صلاحیت ورکړو چې له نه تایید شوي درمله د لابراتوار د سمپل په توګه کار واخلو، که چېرته ناروغ کس ته خطرناک عواقب پیدا شي، چان ښایي په مرګ تمام شي، بیا به څوک ځواب وایي؟
که حتی امکان داره منجر به مرګ شوه، پاسخگو باز در این زمینه کی است؟
اخو د هالند او جرمنی د داخله ډاکټرانو د ټولنې غړي اسد جرفوین په کابل کې دی او حکیم پلاس د جوړ شوی درملو د ترلاسه کولو لپاره د لزګونه افغانانو په ټولېدو جدي اندېښنه وښوده او وی ویل چې دا غونډې به په خپله د کرونا ویروس د انتقال ډیره زمینه برابر کړي. هغه ټینګار وکړ نړۍ له ډیر پرمختګ سره بیا هم د کرونا ضد واکسین یا درملو په جوړولو نه ده بریالی شوی، نو د حکیم پلاس درمل څنګه په کم وخت کې د بدن سیلولونو ته نوزي او د کرونا ویروس له منځه وړي.
پر همدې موضوع مو له یو ډاکټر سره هم مرکه کړې. په نړۍ کې د کرونا وایروس له خپرېدو شاوخوا 15 میاشتې خو لا هم د دې وبا د مخنیوي لپاره ځانګړي واکسین او درمل نه دي جوړ شوي، خو ډاکترانو د وخت په تیریدو ځینې درمل ازمویلي چې نتیجه یې څه ناڅه ښه ده. عصمت سروان په دې موضوع په جرمني کې له افغان ډاکټر سید نصیر احمد سره مرکه کړې. ډاکټر نصیر احمد چې د فرانکفورت په یوه مهم روغتون کې کار کوي، په پیل کې د کرونا وایروس د درملنې په اړه نظر څرګندوي.
د درملنې کوم خاص میتود نشته. هغه درملونه چې تر اوسه پورې په تصادفي شکل باندې کارول شوي وو، نوې څېړنه ښودلې ده چې دغه درملنه کوم خاص کفایت نه لري، نو ځکه د ناروغانو په تداوي کې تقریبا په هر روغتون کې خاص پروتوکولونه موجود دي چې د هغو پروتوکولو په اساس باندې هغه ناروغان چې مصنوعی اکسیژن ته ضرورت لري، نو د مصنوعی ماشین په مرسته باندې اکسیژن ورکول کی. د کرونا ناروغان په څو شکل دي. لومړی هغه خلک چې په ډیره سطحي بڼه باندې لکه یو ریزش یا زکام غوندې ناروغي، دوام هغه خلک دي چې نسبتا طبي مراقبت ضرورت لري، دریم بحرانی حالت کې وي چې باید په روغتون کې بستر شي او د مصنوعي تنفس په شکل باندې اکسیجن ورکړل شي. د کرونا په اړه ویروسو باندې کار روان دی په امریکا، اروپا، چین، روسیا کې. په دې برخه کې هر اړخیز کار کیږي، په جرمني کې همچنان، خو تر اوسه پورې واکسین نه دی جوړ شوی. تجربې ښیي چې دا ډول واکسین جوړول به ډیر وخت ونیسي.
په کرونا اخته وي، دا ناروغي په اسانه تېره شي، باید څوک یا کوم درمل وخوري؟
د کرونا په اسانه تېرېدلو کې یا په درملنه کې بله مسله د خوب ده. هر انسان باید هڅه وکړي اقلا په 4 ساعتو کې 8 ساعته خوب وکړي. د ناروغان نو یوه لویه برخه زیاتره د عضلاتو او د مفصلونو دردونه لري، نفس تنګي ورته پیدا کیږي، ځکه نو اړ دي چې باید د درد درملنه وکړي. چې په دې برخه کې زیاتره کوشش باید وشي چې پاراسیتامول باندې دغه درملنه ترسره کړي. نور د درملنې لپاره نور درمل هم شته، خو له بده مرغه باید احتیاط وشي، ځکه کیدای شي بعض درملونه په ګردو باندې بد تاثیر کړي، بعضې په جگر باندې. او کرونا هم داسې یو ویروس دی چې تقریبا وروسته له سږي او زړه نه کیدای شي د بدن نور غړي هم تر برید لاندې ونیسي. نو د درد په درملنه کې موږ کوشش کوو چې په پاراسیتامول باندې د خبره دغه تداوی ترسره کړو.
د جرمني د فرانکفورت په یوه روغتون کې ډاکټر نصیر احمد و چې د کرونا د وبا په وړاندې چې دا چې تر اوسه پورې درملنه په څه ډول ده ورسره مرکه شوې وه.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خورونه کې د اف ام په 3.5 څپه صافا او واضح اوریدلی شي. نن د ماشومانو نړیواله ورځ د افغانستان دا ورځ داسې مهال مانځي چې په دې هیواد کې د شاوخوا 3.5 میلیون ماشومان له ښوونځي ته له تلو محروم و، او په وروستیو کې د کرونا وبا له امله هم د دغو ماشومانو شمیر له 10 میلیونو اوښتی دی. په دې اړه وروسته یو تفصیلي راپور لرو، خو اوس د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په کابل کې پر یوه خصوصي تلویزیون د شنبې د ورځې برید ته په پام چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیستی، د طالبانو او د دې ډلې ترمنځ اړیکو ته امریکایي سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې پام اړولی، او په یوه مطلب کې تر دې صدیق لاندې چې د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یادایش ترمنځ د اړیکو په اړه متضادې ارزونې د سولې په وړاندې پر خنډونو دلالت کوي کتنه کړې ده. د خورشید تلویزیون پر کارکونکو د شنبې د ورځې په برید کې د دې تلویزیون یو خبریال او د تخنیک د برخې یو کارکونکی ووژل شول او اووه تنه نور ژوبل شول. داعش پر دغه برید سربیره په دې وروستیو کې په کابل کې پر یوه روغتون له برید پرته چې جګپوړو افغان چارواکو یې طالبان مسؤول بللي وو، د ډېرو نورو خونړیو بریدونو مسؤلیت هم اخیستی دی. سټارس اند سټرایپس ورځپاڼه لیکي د افغانستان د حکومت د جګپوړو چارواکو دغه ادعاوې چې طالبان او په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګه د حملو په ترسره کولو کې یو بل سره همکاري کوي او دواړه د روزنې له ګډو شریانونو کار اخلي، هغه اوږده فرضیه چې په رسمي توګه د سولې د خبرو د پیلېدو پرمختګونه ګواښي لا پیاوړې کوي. که څه هم طالبان دغه ادعاوې چې ګواکې له داعش سره اړیکې پالي ردوي، خو افغان چارواکو په کراتو ویلي چې دا طالبان دي چې دې ډلې ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده. د کابل پر روغتون د ورستي خونړي بریټ په اړه ورته داوی بیا جګپورو افغان چارواکو تکرار کړي چې د سټارز اند سټرایپس او رسپانه د مطلب لیکوال ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب څرګندونې د پام وړ ښکاره شوي. ښاغلی محب د طالبانو ملاتړي ګرم بللي چې د ده په وینا اوس د تروریزم لپاره نورې ډلې ګماري. خو امریکایي چارواکو چې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړی د داعش او طالبانو د اړیکو په اړه له ادعاو سره مخالفت څرګند کړی او په دې اړه شواهد کمزوري بللي دي. په هغه تړون کې چې د فبروري په 9 په دوحه کې لاسلیک شوی د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په بدل کې له طالبانو د دې ضمانت اخیستل شوی چې د داعش په ګډون به له ټولو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کوي او نه به پرېږدي چې دغه ډلې د افغانستان له خاورې د امریکا او نورې نړۍ پر ضد بریدونو لپاره کار واخلي. پر طالبانو سربیره چې له داعش سره د اړیکو پاللو ادعا ویرت کړی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په ښکاره په یوه ټویټ کې د افغان چارواکو د ادعا پر ردولو سره په کابل کې پر روغتون د دغه وروستي برید مسؤوله داعش ډله بللی وه. د بین الافغاني خبرو د پیلې دو لپاره وروستیو پرمختګونو ته په پام د دې هیلې زیاتې شوې چې ښایي دغه خبرې رسما پیل شي. خو د چارو یو شمېر کتونکو په دې باور دي چې د هغو کارونو ترسره کولو ته کلونه نه بلکې میاشتې پکار دي چې د سولې دغه بهیر یوې نتیجې ته ورسوي. برتانوی انډیپندنت ورسپانې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع ته پام اړولی او په یوه برخه کې په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې لاسلیک شوي تړون ته په اشاره لیکلي چې د دغه تړون له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د راتلونکي میلادي کال له نیمایي مخکې له افغانستان نه ووځي. خو د لیکوال په باور ښایي هغه له ټاکلي وخت مخکې له افغانستان نه ووځي ځکه ولسمشر ټرمپ ښایي د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې چې ټاکل شوي د روان میلادي کال د نومبر په 3 نیټه ترسره شي اعلان کړي چې ټول ځواکونه افغانستان وستل. ټرمپ د چاشنبې په ورځ په یو ټویټ کې بیرته خپل هیواد ته د سرتیرو د ستنولو خبره وکړه او ویل چې هلته به وضعیت له نږدې څاري او که اړتیا ولیدل شي لکه د تندر په څیر به داسې حمله وکړي چې ساری یې نه دی لیدل شوی. د انډیپندنت په لیکنه پنټاګون پر دې خوښ نه دی خو که امریکایي ځواکونه په افغانستان کې چې د لیکوال په باور د ناکام حضور څخه کم 2 لسیزې پوره کېږي 2 میاشتې نور پاتې شي دا به څه درد واکړي. په افغانستان کې یو جول جړی ته تر رسیدو مخکې له دې هیواد د نړیوالو ځواکونو وتل د چارو اکثره کارپوهان د دې هیواد د امن او سولې د هڅو په زیان بولي. ازادي هرډو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 3.5 صفه صافه وازی اوریدلای شي. نن دوشنبه د خبرګولی جوزا 12 د جون لومړۍ د ماشوم له نړیوالې ورځې سره برابره ده. یونیسف د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. یونیسف وایي چې 3 میلیونه 2 لکه ماشومان د کورونا له خپرېدو مخکې په افغانستان کې ښوونځیو ته له تګ محروم خو اوس دا شمېر 9.5 میلیونو ته رسیږي. تفصیل د نسیم شفق په راپور کې.
نن د ماشوم ورځ ده خو په افغانستان کې لا هم زرګونه ماشومان له راز راستونزو او ناخوالو سره لاس او ګریوان دي. لسکلن محمد وایي چې پلار یې ناروغ دی او د بیوزلۍ له امله دی اړ شوی چې هر ورځ د کابل ښار په واټونو آیس کریم خرڅ کړي. هغه وایي که د پلار روغتیایي وضعیت ښه وی نو ده به هم د کار کولو پر ځای د نورو ماشومانو په څیر لوبې کولې.
پلار می ملا در لری زو شګر زما او دریس او پلار دریس روپیه ته پاتې کی او او پلار سره زګر زما او دوم سیب کی ما کرونا د خاطر اوس نه زه اسکری مو هو خسو ما پلار می ک چورو غو کنه دل زړه می کی چلو وی.
محمد 15 خويندې او یو ورور لري. هغه وایي چې هر ورځ تر 250 افغانۍ عاید لري او اړ دی چې هر میاشت 3500 افغانۍ د کور کرایه هم ورکړي. د محمد په څیر زرګونه نور ماشومان هم په افغانستان کې خپل کورنۍ ته د نفقې برابرولو مسؤلیت لري او هغوی هر ورځ سخت او شاقه کارونه ترسره کوي. په عین حال کې یونیسف یا د ملګرو ملتونو وجهي صندوق وایي چې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دې ادارې مطبوعاتي مسؤول احمد جان نوزادی ازادي راډیو ته وویل د کورونا ویروس له خپرېدو مخکې 3.5 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته له تګ نه محروم وو خو اوس 9.5 میلیونه نور ماشومان هم ښوونځیو ته له تګه لرې پاتې شوي.
متاسفانه افغانستان د ماشومانو لپاره یو صحیح واد نه دی. کرونا د ماشومانو پر مستونزو باندې نورم ورور اضافه کړی دي، او دا مثلا فقر کچې دا کاربندي چې د کرونا په وجه رامنځته شوې ده، دا نورم دوام پیدا کړي او په نهایت کې د دغه ټولو بار د افغانستان ماشومان پر روژو باندې وړي.
ښاغلی نوزادی وایي چې اوسمهال په افغانستان کې شپږ لکه ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي او دوی ټول درملنې ته اړتیا لري. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې لا هم زرګونه افغان ماشومان د سختو کارونو ترسره کولو، قاچاق، جنسي زورونې او د تاوتریخوالي له داسې نورو ډولونو سره مخامخ دي. د دې کمیسیون مطبوعاتي مسؤول ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل: دی وایي له بده مرغه افغان ماشومان په دې هیواد کې د جګړې او بېوزدۍ له امله له خپلو اساسي او بنسټیزو انساني حقوقو څخه بې برخې دي. پر ماشومانو د کار تحمیل او د هغوی له خوا د سختو کارونو ترسره کېدل په بشپړ ډول منع شوي دي، خو له بده مرغه دوی د خپلو اساسي حقونو څخه چې زده کړه، روغتیا او داسې نور دي محروم شوي. پر واټونو د توکیو پلورل او د خښتو په بټیو او ورکشاپونو کې کار کول، موټر منزل او داسې نور هغه سخت کارونه دي چې افغان ماشومان یې ترسره کوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ماشومانو د ساتنې رئیس نجیب الله اخلاقی د اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی د ماشومانو لخوا د سختو کارونو د ترسره کېدو د مخنیوي لپاره ځینې مهم پروګرامونه لري چې ډېر ژر به عملي شي. د دې وزارت د معلوماتو پر اساس اوس مهال څه باندې 2 میلیونه ماشومان په افغانستان کې په کار بوخت دي چې له دې ډلې 1.2 میلیونه یې سخت یا شاقه کارونه ترسره کوي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا په ګڼو ښارونو کې پرون هم سخت مظاهرې روانې وې. خلک په مینوسوتا کې د مئی په 15مه د یو سپین پوستې پولیس لخوا د یو تور پوستې کس د وژنې په غبرګون کې مظاهرې کوي. له بلې خوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ انتیفا لانجمنه ډله تورنه کړې چې مظاهرې په تاوتریخوالي اړولې دي. سفیر الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات لري.
په میناپولیس، واشنگتن ډی سی، شیکاګو، نیویارک، اتلانتا، لاس انجلس او لسګونه نورو ښارونو کې مظاهرې وشوې. په ځینو سیمو کې خلک له پولیسو سره لاس او ګریوان او د تاوتریخوالي څو پیښې وشوې. لومړی مظاهرې آرامه وې خو قرار قرار په تاوتریخوالي واوښتې. تیره دوشنبه د مینیسوتا ایالت مینیاپولیس ښار کې یو سپین پوستې پولیس د جورج فلوید په نوم 46 کلن تور پوستی کس وواژه. فلوید وروسته له هغه ساه ورکړه چې سپین پوستې پولیس یې څو دقیقې په غاړه زنګون ایښی و. د پیښې ځینو شاهدانو له دې صحنې ویډیو اخیستې وه، او تر هغه وروسته چې په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې خپره شوه، ګڼ امریکایان او بهرنیان یې په غوسه کړل. مظاهرې آن دومره سخته شوې چې د امریکا حکومت یې اړ کړ ملي ګارد موظف کړي چې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. ملي ګارد په ګڼو ښارونو کې تر پرونه نږدې 1100 کسان نیولي او بندیان کړي دي. په ویډیوګانو کې ښکاري چې یو شمېر خلکو په ځینو سیمو کې د پولیسو موټر سوځولي او د دوکانونو د شیشو په ماتولو سره بېلابېل توکي تښتوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د پرونیو مظاهرو په اړه څو واره ټویټري بیانونه ورکړي او د تاوتریخوالي په مخنیوي ټینګار کړی دی. هغه په یو ټویټ کې ویلي چې امریکا به د انتیفا ډله د ترګرو لیست ته واچوي. انتیفا په امریکا کې کیڼ اړخي افراطي وسلواله ډله ده چې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په مظاهرو کې تاوتریخوالي ته په لمن وهلو او ګډوډي جوړولو تورنه ده. اخو په مینیسوتا ایالت کې چې تیره دوشنبه د 15مه تور پوسته جورج فلوید د یو پولیس په لاس ووژل شو، ګرزبندیز دوام لري. دغه ایالت والی ټیم والز پرون ویل ځینو کړیو او ډلو وازه ګډوډه کړې او نارامي رامنځته کړې ده. هغه ویل ګرزبندیز به دوام پیدا کړي او ترڅنګ به پولیس په ځینو سیمو کې خپل عملیات جاري ساتي څو د ورانیو مخه ونیسي. اخو د ولسمشری ټاکنو لپاره د دیموکراتانو احتمالي کاندید جو بایدن د تاوتریخوالي په غندلو سره ویلي مظاهره چان باید په خپل هغه هدف تر سیوري لاندې را نه ویلي چې په خاطر مظاهرې راپیل کړي. د امریکا په استازو جرګه کې د مینیسوتا ایالت استازي الهان عمر هم پرون ای بی سی ټلویزیون سره د مظاهرو په رابطه غږېدله.
in pain.
زمونگ هیواد درد تیروی خلقی تصور نشی کولای هغا پولیس چه ده طولنه ده خدمات او ساتنه لپاره معذف شوی ده جورج فلوید صاحب بنده کری او وی وجنی
هغا تلور پولیس چه ده جورج فلوید ده وجنی پا قضیه که کیلو لدندو لیره شوی ده پولیس افسر دیر چووین چه ده جورج فلوید پا غاره باندی نه دقیقی خپل زنگونی خیو پا درهم درجه غیری عمدی قتل تورن شویده.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان جمهوري ریاست ډاکټر احمد جواد عثماني د عامې روغتیا وزارت نوی سرپرست او نومان وزیر ټاکلی دی. په افغانستان کې د جرمني سفیر پیټر پروګل وایي هیواد به له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سولې په هڅو کې د افغانانو تر څنګ ولاړ وي. هغه دا څرګندونې پرون